شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطې نن حمله وکړه. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د کورنیو چارو نوی وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پایل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړي قطعې د نن سهار په ډله ییز برید کې 15 تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د سالنګونو لویه لاره نن د ترافیک پر مخ پرانستل شوه او د جرمني د هوای چلن فدرال اداره وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایي شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د خبرونو تفصیل د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړي قطعې د نن سهار په ډله ییز برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د میدان وردګ د والي د مطبوعاتي دفتر مسؤول محب الله شریفزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په نننۍ پیښه کې 12 کسان ټپیان شوي دي چې ټپیان د ولایت مرکزي روغتون ته لیږدول شوي او د دې روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی او بیا هم 15 کسان شهیدان شوي دي چې د وروستي او د موږ وروستي معلومات دي.
د میدان وردک امنی قمندان وای سمیمی مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په نننۍ برید کې دوهم موټر بم د امنیتي ځواکونو لخوا خونسا سوی دی. د میدان وردک د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته وړاندې ویلي و چې په نننۍ برید کې شاوخوا 10 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دغه ولایت چارواکي وایي چې درې تنه برید کوونکي د په دې پیښه کې وژل شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو مخالفینو اړوند درې شبکې چې 13 تنه پکې شامل دي ونیول. د کندهار د والي له دفتر څخه په ویلامې کې راغلي دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې شکیل دي د تیر یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. اعلامې زیاتوي دغو کسانو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاو، امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کړي او همې په بیلابیلو سیمو کې د سړک غاړې ته ماینونه شخ کړي وو چې ډېری ملکي وګړو ته پکې زیان رسېدلی وو. د اعلامې له مخې یادو وسلوالو په دې وروستیو کې پلان درلود چې په کندهار ولایت کې دولتي مامورین، دینی عالمان او قومي مشران په نښه کړي. د کندهار د والي دفتر څخه دا بیان زیاتوي چې دغه ډلې د کندهار په مختلفو سیمو کې د خلکو په همکاري او د ځانګړو قطعاتو د عملیات په نتیجه کې ونیول سوې. د سالنګ لویه لاره نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې موټرو له دواړو خواو تګ راتګ پیل کړی دی. نوموړي وویل چې دا لاره د ماپښین پر 1 بجې پرانستل شوه. ښاغلی حبیبي زیاتوي لا هم د دې لویې لارې څخه د واورې د لرې کولو هڅې دوام لري او تر اوسه د خبره چاته مالي یا ځاني زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د جمهور ریاست د چارو ادارې د څارنې او ارزیابۍ د ادارې مخکینی مرستیال په 2 کاله تعلیقي حبس محکوم سو. د افغانستان لوی څارنوالي 1 کال وړاندې داسې مهال چې د ثواب الدین مخکش په تلګرام پاڼه کې یې تبعیضي مطالب ترلاسه کړل د دې قضیې د ارزونې حکم ورکړ. د افغانستان د قانون له مخې د دې ډول مطالبو خپرول جرم ګڼل کېږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا چندین ماه قبل از جانب محکمه روی قضیه فیصله صورت گرفت و آقای مخکش به مدت 2 سال ها به گونه تعلیقی محکوم به مجازات شدند.
تعلیقی حبس سمدستی در اجرا ور ندهی. زموږ غلا ازادي راډیو ری د جرمني د هوایي چلن فدرال اداره وی په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایي شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمني سیمه ییز رسنیو نن راپورونه ورکړل چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو دا اقدام شوی دی. جرمني رسنیو ویلي چې دا اقدام د هغو وژنو سره تړاو لري چې ادا کیږي. د ایران استخباراتي اداره په اروپا کې ترسره کوي او په وینا یې ایران پلان لري چې داسې نور بریدونه هم وکړي. ماهان هوایي شرکت په اونۍ کې 4 الوتنې جرمني ته لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې ماهان یو له هغو هوایي شرکتونو و چې له 2011 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې وو او واشنگټن له کلونو راهیسې پر خپلو متحدینو هڅې کولې چې د دغه ایرلاین جواز لغوه کړي. د روسیه پوز وای د سوریه د دفاع هواز وکونو نن سهار د اسرایل د هوایی بریدونو پترس کې څه باندې دیش کروز او اداره سوی بمونه د فکړی دی. د روسیه دولتي خبری آژانس ار ای ای نوېستي د روسیه د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړی چې په دې پیښه کې د سوریه څلور سرتیري وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي. راپور نوای د سوریه د پلازمینې جنوب ختیځ کې د نړیوال هوایي ډګر ځینې برخې ویجاړې سوی دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل سول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېده. د پوځ د رسنیو دفتر ویلي په دې پیښه کې دوه نور سرتیري ټپیان دي او په هلیکوپټرو کې یوه پوځي روغتون ته انتقال سوي دي. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې په اړه پلټنې کړي پیل کړي دي. دا پیښه داسې مهال سوي چې د روسیې پوځي کاروان غوښتل په سیمه کې خپلې دایمي اډې ته ولاړ سي. د خبرونو پای
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولس مشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. په پکتیا کې یو شمیر معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړی او چارې له خنډ سره مخامخ کړې دي.
تر هغه وخته پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نه وي شوې، د قوانینو او طرزالعمل مطابق موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د کورنیو چارو نوی وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د کندهار د ملي امنیت چارواکي وایي د دریو تروریستي شبکو لسګونه وسلوالې د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي.
د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دېشتنه وسلوال مخالفین پکې شامل و او تروریستي انتحاري او وسلوالې حملې کولې په بیلابیلو عملیاتو کې ونیول.
یو بل راپور هم لرو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو په مقصد پروګرامونه یې د عملي کېدو په حال کې دي. له ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څیړنې بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د نوماندانو په اړه به د انتخاباتو او اساسي قانون په رڼا کې پریکړه وشي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو د اسنادو د څیړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستي لیست کې د نوماندانو د شاملولو لپاره دوی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له فلټر تیر شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد شتنه فزیک نافذه قوانینو ترجمان دی او هغه څه قوانینو ته د همغه خبري کېږي. تصدیق یې هغه شرایط قانون وضع کړي دي، همغه ټول شرایط به د دوی باندې پلي کېږي.
د قانون په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وخت لري سو د دغه نوماندانو اسناد وڅېړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د سلفیخ کلنۍ عمر او د یو لک رای ورکونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر ته چې لس ورځې وخت ټاکل شوی و تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا دوه نوماندانو د قانوني عمر د نه پوره کولو او یو شمیر نورو شرایطو له امله ونتوانېدل چې ځانونه کاندید کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دغه انتخاباتو ته اتلس کسانو رسمي نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې تیرو تېروتنو ته په پام باید روانه پروسه ښه مدیریت کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده وویل
کوم کسانو چې نوم لیکنه کړې ده اسناد باید په خطو غوښتل شیل شي. همدارنګه کوم کسان چې جرمی سابقه لري او په کوم جرم محکوم شوی او انتخاباتي معیارونو سره سره برابر نه دي باید ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. موږ واقعا له دې وضعیت نه اندېښمن یو. یو اندېښنه مو له کمیسیون څخه، بل اندېښنه د انتخاباتي ټکټونو څخه. کوم چیرې زموږ دغه اندېښنې په پام کې ونیول شي، افغانستان به له کړکیچن وضعیت سره مخ شي.
ښاغلی ایوب زاده وایي په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ترڅنګ چې د داسې کسانو نومونه په لیست کې شامل نه کړي، باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني.
له کابله په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څېړنې بهیر یې پیل کړی دی. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورځې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دې کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه درولې ده او د دوی کارونه یې ځنډولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د دې او نورو ولایتونو په کچه تدابیري چارې روانې دي. اصیل ځاځی له پکتیا څخه په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې درې ورځې کېږي چې معترضو نوماندانو دوی ته د کوم رسمي غوښتنلیک د سپارلو پرته د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه یې په دې اساس وخت کې چې د ریاست جمهوري د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس ښاغلي امین الله فضلي ازادي راډیو ته وویل معترض نوماندان وایي چې د دوی شکایتونه په دقیق ډول نه دي څېړل شوي او د ټاکنو د پایلو په اعلان شوي لومړي نوملړ کې شامل کسان د بډو په ورکولو په لست کې شامل شوي دي. سید جمال الدین آصف خیل او انجینر تاج محمد د معترضو نوماندانو له ډلې دي. دوی د خپل اعتراض په اړوند ازادي راډیو ته وویل
نو تر هغه وخته پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نه وي شوي، د قوانینو او طرزالعمل مطابق د شکایتو څېړنه نه وي شوي، حق حقدار ته نه وي سپارل شوی، موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
معترض نوماندان وړاندې زیاتوي وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته سپارل شوي شکایتونه دي لا سره تفتیش شي او یا خو د پکتیا کې د ترسره شوې ټولې ټاکنې ملغا او د راتلونکو ریاست جمهوري ټاکنو سره د یو ځای لا سره ټاکنې وشي. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر مشر ښاغلي هدایت الله عصمتي ازادي راډیو ته وویل چې پکتیا کې د ټولو کارول شویو رایو او شکایتونو بیا تفتیش قانوني توجیه نه لري او نه هم په دومره لوړه کچه درغلي شوی چې پر بنسټ ټاکنې ملغا اعلان شي.
ځینې مرزایو کې چې هغه په زورواکي په اساس باندې صندوقونه ډک شي یا د شپې لخوا ډک شي یا مثلا ډلې ډول باندې ډک شي، هغه موارد کې زموږ عکس العمل معلوم شو هغه باطل اعلان شوی دی. او داسې څه نشته دی نه موږ سره اسنا چې موږ پرې ټول د پکتیا ټاکنې پرې باطل کړو.
اسمتي وړاندې زیاته کړه ویل چې د ترسره شویو ټاکنو د اعلان شویو لومړی پایلو په تړاو دوی ته ګڼ شکایتونه او شواهد سپارل شوی دي چې تر اتیا سلنې بررسي شوی هم دي او که معترض نوماندانې د کمیسیون دروازې پرانیزي پاتې شکایتونه به هم وڅېړل شي او پایلې به یې له هیوادوالو سره شریکې شي. د پکتیا ولایت مقام چې د معترضینو او دواړو کمیسیونو ترمنځ د منځګړي رول په لوبولو سره معترض نوماندان د تیرې شنبې په ورځ د مرغومي په 9 د کابل ګردیز د لوی لارې له بندول منصرف کړل وایي چې د معترضو نوماندانو غوښتنې تر لوړو مقاماتو رسولي او هیله کوي چې ستونزې ته به قانوني او منطقي حل لار پیدا شي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اوري. د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د کورنیو چارو نوی وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي چارو اهمیت ته په پام سره د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نشي کولای په یو وخت کې دوه دندې ترسره کړي. له بلې خوا یوه باوري سرچینه وایي د وسلوالو ځواکونو په چارو کې د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد یاسین زیا د کورنیو چارو وزارت لپاره یو انتخاب دی چې ښایي د بس ته معرفي شي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د کورونا چار لو وزارت څخه د امر الله صالح لتګ اورستا د ولسی جرګې ځینی غړي وایي د دې لپاره چې د انتخاباتو لپاره ښه امنیتي پلان جوړ شوی وي باید د وزارت نوی وزیر ژر په کار پیل وکړي. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کار تراکم او اوسني وضعیت ته په کتو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ته به سخته وي چې د کورونا چار وزارت چارې هم سنبال کړي.
فکر میکنم در این شرایط دشوار کنونی که وضعیت امنیت در افغانستان زیاد خوب نیست
دی وی په دغه سخت شرایطو کې به مناسبه دا وی چې ځانګړی یو کس د کورونا چار وزیر په توګه وټاکل شي. ډاکټر صاحب محب خپل وړ شخص دی خو د کار ډیروالی او اوسنی وضعیت په کتو دا به سخت وي چې دواړه ادارې مدیریت کړي. په همدې حال کې وی باوري سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم راشي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا چار وزارت ته د محمد یاسین ضیا ټاکنه د حکومت یو انتخاب دی. دا سرچینه وایي یاسین ضیا یو انتخاب و او لا هم دی خو دا چې نور انتخابونه هم رامخته کیږي کنه تر اوسه معلومه نه ده. تر اوسه جمهوري ریاست خپله ښاغلي ضیا په دې اړه څه نه دي ویلي. جنرال محمد ضیا دا مهال د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندانۍ په برخه کې د ملي امنیت د سلاکار مشاور دی. د له دې وړاندې د تخار د والي او د ملي امنیت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د شنبې په ورځ له دې عمله استعفا وکړه چې د ولسمشر غني د لومړي مرستیال په توګه د هغه له ټیم سره یو ځای شو. ولسمشر غني تېره شپه د کورونا چارو وزارت څخه لیدنه وکړه او د وزارت له منصبینو څخه له لیدو وروسته د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ته دنده وسپارله چې د نوي وزیر تر معرفي پورې د دغه وزارت چارې هم مخته یوسي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان طارق اریان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال ښاغلی محب د کورونا چار وزارت د کارونو مدیریت او څار کوي.
وزارت
مور داخله میفهمیم که سیستم و مور کارش د وزارت خپل سیستم لري او کارونه په نورمال شکل مخته روان دي. د وزارت مرستیالان هم په خپل ځای دي خو د ملي امنیت شورا سلاکار د حکومت د رهبری د حکم له مخې د وزارت ته د نوي وزیر تر معرفي د کورونا چار وزارت له کارونو څارنه مدیریت او ورته رسیده کوي. له دې سره د کورونا چار پخواني وزیر ویس برمک ازادي راډیو ته ویل هغه سیستم ته په کتو چې د کورونا چار وزارت لري د دغه وزارت چارې له ستونزو سره نه مخ کیږي خو هغه وویل د دې لپاره چې د کورونا چارو وزارت تر اوږدې مودې د حاضرې رهبرۍ له نشتوالي سره مخ نشي ښه دا ده چې نوي وزیر ته د چارو مسؤلیت ور وسپارل شي.
و موریدل چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي له افغان حکومت نه غواړي چې د کورنیو چارو وزارت لپاره نوی وزیر ډیر ژر معرفي کړي ځکه د دوی په وینا د ملي امنیت سلاکار نشي کولی چې په یوه وخت کې دواړه دندې هم د ملي امنیت د سلاکار دندې او هم د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دندې ترسره کړي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په دې ولایت کې د وسلوالو د دریو شبکو د ډیر شغړو د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وایي دغه وسلوال د تیرې اونۍ په اوږدو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې نیول شوي دي. د چارواکو په وینا نیول شویو کسانو پر دولتي مامورینو د حملو پلان درلود.
د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د ملي امنیت ادارې په تیرې یوه اونۍ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد په ترسره کړو عملیاتو کې دیش تنه وسلوال نیولی دي. د عزیزي په وینا نیول سوي وسلوال چې د درو بیلابیلو شبکو غړي دي په کندهار ښار او ولسوالیو کې وسلوالې حملې او بمې چاودنې کولې.
د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیش تنه وسلوال مخالفین پکې شامل و او تروریستي انتحاري او وسلوالې حملې کولې په بیلابیلو عملیاتو کې ونیول. یاد وسلوالو په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاه امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو باندې وسلوالو بریدونه ترسره کول. همدارنګه په لویو لارو کې ماینونه او چاودیدونکي توکي هم ځای پر ځای کول چې زیات وختونه به دغه شخصي ماینونه او چاودیدونکي توکي پر عام ولس باندې انفجارېدل او له امله به زیات شمېر بېګناه کسان په شهادت رسېدل. همدارنګه دغه ډلو پلان درلود چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې دولتي مامورین دینی علما او قومي مشران هم ترور او په شهادت ورسوي چې وروسته د ملي امنیت د منصبینو لخوا ونیول سول.
د کندهار چارواکي په داسې حال کې د دیشو وسلوالو د نیول کېدو خبرې کوي چې تېره شپه وسلوالو په یو غلچکي برید کې د کندهار په پنځم امنیتي حبس کې د پولیسو یو پخوانی افسر وواژه. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د چارواکو تازه ادعا او تخبرګون نه دي ښودلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار د ملي امنیت د ریاست چارواکو په کندهار ښار او د دې ولایت په ولسوالیو کې د دریو تروریستي شبکو ډیر شغړی نیولې دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال د وزګارتیا کچه راټیټه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیضالله زکی نن د 1409 مالي کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال وویل چې د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ د کاري زمینو د برابرولو لپاره ډیر کار شوی او دا پروګرامونه د عملي کېدو په حال کې دي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپی اوروی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي متحده عربی اماراتو ته په قانوني ډول د افغان کارګرو لیږل د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د کاري زمینې برابرول، حرفوي او فني زده کړې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د دغه وزارت له مهمو اقداماتو څخه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1409 مالي کال د لاسته راوړنو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ توانیدل چې په روان کال کې کاری فرصتونه زیات کړي.
اشتغال محور سازی بودجه به نحو بسیار خوب صورت گرفت.
د کاری زمینو د برابرولو لپاره بودجه په خطوګه ترتیب شوی، یعنی هر هغه پروژه چې بودجه نشي لګولې نورو پروژو ته ورکول کیږي. په همدې اساس سږ کال د کار موندنې فرصتونه ډیر شوي او د کار ملي پالیسی او د کارګرانو د لیګلو ملي ستراتیژي جوړی شوی او په ماشومانو د کار د منې ستراتیژي هم ورسته شوې ده، یعنی د کارګرانو د حقوقي شرایطو د خوالي لپاره مهم کارونه ترسره شوي دي.
مهم برداشته شد.
خغلی زکی ویل پر روان کال کې د فنی او حرفوي زده کړو د ملي ادارې په جوړولو سره په څلور دېرش ولایتونو کې له 15,000 څخه زیات کسان د حرفو د زده کړې په برخه کې روزل شوي دي. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې په 1409 مالي کال کې د 90% عادي بودیجې او 19.15% پرمختیایي بودیجې لګول ښیي چې د کار موندنې په برخه کې اقدامات زیات شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي چې اوس مهال د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان له بیکاری زوریږي. له دې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې نږدې 1 میلیونه لوستي ځوانان بیکاره دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری کسه هم د دغه وزارت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي د بیکاری کچې د راټیټولو لپاره باید لا نور اقدامات وشي.
شما میدانین که ما از سالهای دور بیکارا را داریم.
تاسو په دې بوهیږئ چې د وزګارو کسانو شمیره زیاته ده او په دې کې لوستي ځوانان هم ډیر دي، خو هغه څه چې موږ هیله لرو تر اوسه پورې ترسره شوی نه دي. زموږ غوښتنه ده چې په کلنی ډول تر 1.5 میلیون پورې کاري فرصتونه برابر شي، څو په راتلونکو کلونو کې د کم وزګارو کسانو شاهدان واوسو.
ښاغلی قادری ویل په کلنی ډول د کار په شرایطو برابر 400,000 ځوانان د وزګارو کسانو په ډله کې شاملېږي، چې له دې امله ډېری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اوبو او برېښنا وزارت وایي د افغانستان د اوبو څه باندې 10 بندونه او تاسیسات زړه شوي او تخنیکي بیارغونې ته اړتیا لري. د وزارت د هیواد د اوبو د بندونو او تاسیساتو د ارزونې لپاره د خپل لارښود جزئیات نن په کابل کې په یوه غونډه کې له خبریالانو سره شریک کړل. چارواکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان د پرله پسې وچکالیو له ګواښ سره مخامخ دی، په دې لارښود کې د پخوانیو بندونو ساختماني ځانګړتیاوې او د نویو بندونو د جوړولو معیاري طرحې په پام کې نیول شوي دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي د اوبو عمده بندونه او تاسیسات چې 50 کاله مخکې د وخت د تخنیکي معیارونو پر بنسټ جوړ شوي، وخت پرې اوښتی او اوس تخنیکي سروې او بیارغونې ته جدي اړتیا لري. دغه وزارت د نړیوال بانک په مرسته د هیواد د اوبو د بندونو او تاسیساتو د تخنیکي ارزونې لپاره د بندونو د مسؤلیت په نامه یو لارښود جوړ کړی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اوبو د بندونو او تاسیساتو کورنیو او بهرنیو کارکوونکو ته معرفي کړ. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس فرهاد نورزی وویل
لاند دودن شل بندونه واړه او غټ لرو چې په خوا جوړ شوی دي او فعلاً اکثرا چې یو څه تخریب شوی دي او مشکلات هم لري تخنیکی، او دغه مسؤلیت بندو محمود سره مونږ کولای شو چې د ترمیمات او بازسازی هغه وکړو.
دوبویل درونتا دوهم سروبه قرغه ماهیپر نغلو سرحوز فاریاب سلطان دهله کجکی او داس نور هاغه د اوبو بندونه دی شه یوش میر افغان او بهرنۍ متخصصینو پورسته دوو کلونو کې ارزولی زیانمن برخه په ګوته کړی او د جوړ شوی لارخود لمخې به ورغول شي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو لمخې دم ګړې د درونټې او قرغې د اوبو د بندونو د ترمیمولو چارې روانې دي. دا په داسې حال کې د چسو کال مخکې د غزنی ولایت د سلطان بند چې په پخوانی معیار جوړ شوی و اوبو ونړاوه. د اوبو د پخوانیو بندونو د ترمیمولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اوبو او برېښنا وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د نشتون له امله د هیواد د یو شمېر عمده سیندونو اوبه ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي. د چارو پوهان د دغو بندونو بیا رغول ضروري ګڼي او وایي چې په هیواد کې به د وچکالۍ له امله د اوبو د کمښت ستونزه کمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې غلام رسول سمدی ازادي راډیو ته وویل
که دا زاړه بندونه که کوم ځای خراب شوي وي یا څه ستونزې ولري د هغو تړل ډېر مهم کار دی، ځکه د یوه خوا د دې بندونو بېرته ترمیمول اوبه د کرنې او زراعت لپاره آماده کېږي او هم دارنګه د دغه بندو په واسطه باندې د مځکې لاندې اوبه چې هغه هم په خپله بېرته تغذیه کېږي، د مځکې لاندې اوبو سطح هم لوړېږي.
دا په داسې حال کې ده چې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آغا زادی راډیو ته ویلي چې که څه هم افغانستان د کرنې او څښاک لپاره کافي اوبه لري خو د اوبو د سیستمونو د نشتون له امله اکثره دغه اوبه ضایع کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې ویلي چې په هیواد کې به د اوبو شپږیش عمده بندونه جوړ کړي چې هم به د اوبو د کمښت ستونزه کمه او هم به کافي اندازه برېښنا تولید کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او د هم د دې مخمنۍ خبری مجلې ورستی راپور په داسې حال کې چې د افغانستان سولې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اوس ویلي چې د سولې په باب خبرې پر سم لوري روانې دي. په مزار شریف کې یو شمیر ځوانانو نن په یوه اعتراضیه غونډه کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. اعتراض کوونکو پر ځینو ګاونډیو هیوادونو هم تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د دې راپور د برابرولو لپاره دې غونډې ته ورغلی و.
لسکونه ځوانانو مزار شریف کې د یو اعتراضي لاریون په ترسره کولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. اعتراض کوونکي غواړي چې په هیواد کې د سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت رامنځته شي. د ځوانانو چې د موږ سوله غواړو شعارونه له ځان سره لیږدول، له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو د خپل هیواد د ودې او پرمختیا په بهیر کې سهم شي.
مذاکره، مفاهمه و مصالحه منطق مدنیت است.
هغوی د مصالحه، مفاهمه او مذاکره د مدنیت منطق په شعارونو ویلو سره وغوښتل چې د طالبانو ترهګرې ډلې ته دا پیام ورسوي چې هغوی د انتحاري حملو د ترسره کولو او د بلواګرۍ د ودې څخه لاس واخلي او د مصالحې او مذاکرې له لارې خپلې مشروع غوښتنې مطرح کړي. په بلخ کې اعتراض کوونکو وویل چې طالب وسلوال دی باید د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې له افغان حکومت سره له هر ډول مخشرتونو پرته د سولې خبرې پیل کړي. دوی په دې تړاو یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلی:
از آنانی که در مقابل نظام موجود جنگ افزار برداشت،
له هغو چې د موجوده نظام په وړاندې وسله اخیستې غواړو چې له هر ډول مخشرتونو پرته د افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي، او دا خبرې اترې دي د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې ترسره شي. دا احتجاج کوونکي د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي منفعتونو د تامینولو په خاطر د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي او وایي چې دا هیوادونه په افغانستان کې د ناامني او جګړې د زیاتېدو په هڅه کې دي. معترضانو د خپل پریکړه لیک په یوه بله برخه کې داسې وویل:
ما به حکومت ملي و تمامیت ارضی دول همسایه احترام داشته و
موږ د ګاونډي هیوادونو ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته احترام لرو. له دوی غواړو چې د ډیپلوماتیکو اصولو په رعایت کولو سره زموږ په جغرافیه کې د جګړې له زیاتولو څخه مخنیوی وکړي او زموږ مخالفینو ته پټنځایونه، اډې او روزنیز مرکزونه برابر نه کړي. په بلخ کې لاریون کوونکو وسلوال طالبان په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د بشر ضد اعمالو په ترسره کولو تورن کړل او ویل چې دا تروریستي ډله باید د مذهبي او دینی اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره له انسان وژلو او بلواګرۍ لاس واخلي. مجیب حبیب زید، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو،